د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې خبریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې اکرام مسکینیار رسل مرستندوی دی. السلام علیکم. تمه ده چې په همدې شبو کې په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. پروانه خبرونه کې تر خبرونو وروسته کابل ته ورځو او د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو مسله تعقیبو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې ایرانی چارواکي وایي تهران به د لبنان پوځ ته پوځي وسایل ورکړي تر څو د پوځ د اسلامي بنسټ پالو ډلو پر ضد په جګړو کې ورڅخه کار واخلي. او همدارس په نړیوالو خبرونو کې دا خبر لرو چې د هند سرتیاسم نریندرا مودي نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس بارک اوباما سره ګوري. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د خبرونو سرچکی افغان چرواکی وایي چې نن له غرمې وروسته به له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي. د جمهور ریاست د چارو اداره وایي چې ولسمشر اشرف غني احمدزی د بیلابیلو فرمانونو له مخې محمد حنیف فاطمه د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار او عبدالسلام رحیمی د خپل دفتر مشر ټاکلی دی. او د افغانستان د مشرانو جرګې د ولسمشر اشرف غني احمدزی څخه وغوښتل چې د هیواد امنیتي چارې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راولي. د خبرونو تفصیل. افغان چرواکی وایي چې نن له غرمې وروسته به له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي. د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نن به افغان چرواکی له ناتو سره هم ورته سند لاسلیک کړي، څو یې ځواکونه له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې سي. تېره ورځ د امریکا سفیر جیمز کیننګ وویل چې امریکا له خوا به په دې سند لاسلیک وکړي. که څه هم معلومه نه ده چې د افغانستان لوري به کوم چرواکی دا سند لاسلیک کړي، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر د ملي امنیت نوی سلاکار حنیف اتمر به دا سند لاسلیک کړي. د جمهور ریاست چارو اداره وایي چې ولسمشر اشرف غني احمدزی د بیلابیل فرمانونو له مخې محمد حنیف اتمر د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار او عبدالسلام رحیمی د خپل دفتر مشر ټاکلی دی. د چارو ادارې مرستیال نجیب امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر دفتر او د چارو اداره سره یو ځای شوی او عبدالسلام رحیمی به مشري کوي.
د دوه جلا جلا فرمانونو په ترڅ کې ولسمشر د سلام رحیمی د چارو د ادارې د رئیس په توګه تعین کړی. د بل فرمان په ترڅ کې ښاغلی احمد صاحب د ملي امنیت د سلاکار په حیث ټاکل شوی دی.
ولسمشر اشرف غني احمدزی پرون د وفاداری لوړه وکړه او ژمنه وکړه چې په حکومتي ادارو کې به پراخ اصلاحات راولي. د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر اشرف غني احمدزی څخه وغوښتل چې د هیواد امنیتي چارې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راولي. د یاد جرګې مرستیال محمد عالم ایزیدیار په عمومي غونډه کې له جمهور رئیس اشرف غني احمدزی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله څخه وغوښتل چې په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې پرونی ویناوي عملي کړي. د وای زه هیله منیم چې د هیواد ولسمشر ډاکټر اشرف غني احمدزی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د هغه څه په اړه چې تیر ورځې وویل عملي اقدام وکړي، چې څه د فساد له منځه وړلو په برخه کې، څه د امنیت تامین او څه د افغانستان د پرمختګ په برخه کې وي او څه د افغانستان خلکو ته د خدمت کول په هدفو. تیره ورځ د هیواد ولسمشر اشرف غني احمدزی هم د لوړی مراسمو د ترسره کېدو وروسته وویل چې په هیواد کې د سولې تامینول، د فساد له منځه وړل او د امنیت تامینول د کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای لري. او چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو د پکتیا د سیدکرم ولسوالۍ د سیمیز شورا منشي او قومي مشر مرزا محمد وژلی دی. د پکتیا د امنیه قومندانۍ یو مسول د نم نشدل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا قومي مشر تیر شپه وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه وژل شوی قومي مشر په تیرو انتخاباتو کې په سیدکرم ولسوالۍ کې د ډاکټر اشرف غني احمدزی د انتخاباتي کمپاین مسؤل و. د پکتیا د امنیه قومندانۍ مسؤلین دغه راز وایي چې تیره شپه په احمد ابا ولسوالۍ کې وسلوال مخالفینو درې غله په دار ځړولی دي. د دغو دواړو پیښو په اړه تر اوسه طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه نړیوال خبرونه چنقه الکوزې وړاندې کوي.
ایرانی چارواکي وایي تهران به د لبنان پوځ ته پوځي وسایل ورکړي تر څو د پوځ د اسلامي بنسټپالو ډلو پر ضد جګړو کې ورڅخه کار واخلي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شامخاني ونه ویل چې کوم ډول وسایل به د لبنان پوځ ته ورکړي. شامخاني نن په بیروت کې خبریالانو ته ویل د دې وسایلو جزئیات به تهران ته د لبنان د دفاع وزیر د راتلونکي سفر پر مهال په ډاګه شي. د لبنان پوځ په تیرو دوه میاشتو کې د سوري پولې ته نږدې د سنی وسلوالو پر ضد جګړې کوي. تیره میاشت له سوري څخه وسلوال لبنان ته اوښتي ول، شل تنه پوځیان او پولیس وژلي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د افغانستان د حالاتو په ګډون پر امنیتي او اقتصادي مسلو بحث وکړي. څېړونکي وایي اوباما او مودی به د خپلو سړو شوو اړیکو د بیرته ښه کولو په اړه خبرې وکړي. واشنگټن پر هند په غوسه دی چې د نورو مسلو په ګډون د بهرنیو پانګوالو لپاره خپل زیات مارکیټونه نه دي پرانستي. په 2015 کال کې پخپله نریندر مودی د امریکا متحده ایالاتو ته د داخلېدو اجازه نه درلوده. د هغه وخت چې مودی د ګجرات ایالت صدر اعظم وو او په مذهبي شخړو کې له زورو زیات مسلمانان وژل شوي وو. مودی په شخړو کې لاس درلودل رد کړي او سترې محکمې هم ملاتړ کړی وو. د قرغزستان په جنوبي سیمه جلال آباد کې د یوې اسلامي ډلې مشکوکو ښځینه غړي نیول شوي دي. د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل و ښځې چې عمرونه یې د 15 کلونو ترمنځ دي د نوکین ناحیې په عملیاتو کې نیول شوي. د پولیسو شواهد ښیي چې دا ښځې د حزب التحریر سازمان په فعالیتونو کې داخلې دي او په سیمه کې د دې سازمان لیکو ته نوي کسان جذبول. د سنی مسلمانانو حزب التحریر سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی په اسلامي هیوادو کې د خلافت جوړولو هلې ځلې کوي. د قرغزستان حکومت دا ډله منع کړې، غړي او ملاتړي افراطیان بولي. حزب التحریر دغه راز د مرکزي آسیا په نورو جمهوریتونو او روسیه کې هم منع اعلان شوی دی. د هانګ کانګ مشر لیونګ چونګ ینګ له ډیموکراسۍ پلوه اعتراض کوونکو څخه غوښتي چې سمدستي له لارو او کوڅو څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې مظاهره کوونکو د چین د دې خاورې ځینې برخې پټه په درولي. ینګ نن وویل په پیکینګ کې د چین کمونست مشران به د انتخاباتو په پروسه کې د سختو بدلونونو له پریکړې په شان شي. د دې بدلونونو له مخې به د هانګ کانګ د 2018 کال انتخاباتو لپاره کاندیدان د یوې کمیټې لخوا چاڼ کیږي. اعتراض کوونکي چې اکثر زده کوونکي دي د ینګ د استعفا غوښتنه کوي او له پیکینګ نه غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید هانګ کانګ ته د آزادې رای حق ورکړي. پولیسو څو ورځې وړاندې پر مظاهره کوونکو اوختي بهونکي غاز استعمال کړی و، خو د دوشنبې په ورځ په شار شول تر څو تاوتریخوالی راکم کړي. دا مهال د اعتراض کوونکو شمیر نور هم زیات شوی دی. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د پټو خدمتونو مشر نن د کانګرس استعمایا غونډې ته حاضر شي او پوښتنې ورڅخه وشي. جمهوریت غوښتونکي او ډیموکرات وکیلان وایي دوی د پټو خدمتونو له رئیس جولیا پیرسن نه غواړي چې د څار او د حکومت د بدلونونو کمیټې په استعمایا غونډه کې توضیحات ورکړي چې څنګه به د خپلې ادارې په کړنو او مقرراتو کې بدلون راولي. د کانګرس د استعمایا غونډې اړتیا د سپتمبر د 19 پیښې وروسته چې یو سړی د سپینې ماڼۍ له دیوال نه له چاقو سره واوښت، له امنیتي کسانو تیر شو او ځان یې د ماڼۍ شمالي دروازې ته ورساوه رامنځته شوې ده. د دوشنبې په ورځ څرګنده شوه چې د عمر ګونزالس په نامه 42 کس چې د عراق په جګړه کې پوځي خدمت کړی د سپینې ماڼۍ ته ځان رسولی و او وروسته له پخو غورځول شوی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي که چیرې مسکو له اساسي اصولو څخه سرغړونې ته دوام ورکړي، اروپایي اتحادیه ممکن له روسیې سره د انرژۍ پر شراکت له سره غور وکړي. مرکل زیاته کړه له روسیې سره د انرژۍ د همکارۍ د دوام لپاره ښه دلایل موجود دي. د اروپایي اتحادیه په داخل کې بېلابېل هیوادونه په جلا ډول د روسیې په طبیعي غاز تکیه دي. د جرمني صدر اعظم دغه راز وویل که چیرې له اصولو څخه سرغړونې دوام وکړي، د اروپایي اتحادیه او روسیې ترمنځ د انرژۍ همکارۍ باید د منځنۍ او اوږدې مودې لپاره وارزول شي. د مرکل اشاره د هیوادونو ملي حاکمیت ته وه. مرکل دا څرګندونه د دوشنبې په ورځ د فنلند صدر اعظم الکساندر ستوب سره په برلین کې په ګډ خبری کانفرنس کې وکړې. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام کابل ته ورزو هلته په همدې شیبو کې تمه ده چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. د دې تړون په اړه مو د بهرنیو چارو د وزارت د پخواني مرستیال جاوید لودین نظر اخیسته.
د دې قرارداد اهمیت دادم چې د امریکا حکومت ته هغه حقوقي چوکاټ برابروي چې د هغه په اساس دوی وکولی شي په افغانستان کې حضور ولري.
په دې خبرونه کې مو د ولسمشر اشرف غني له لورې له نویو ټاکنو خبرو. له نوي افغان دولت سره به اسلام آباد څرنګه روابط ولري؟ په دې اړه د صدر اعظم نواز شریف د جرپوري سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې لرو. د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې د ناروغانو څرنګه پوښتنه وکړو، او د سپورت نړۍ په پروګرام کې مو د کرکټ له یو ټورنمنټ په جزئیاتو خبرو.
سریلانکا، بنگلاديش، هانګ کانګ دا او نیپال دا افغانستان دا کوي ملکونه دي.
تاکل شوی ده چې نن په همدې شیبو کې په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. کابل ته ورځو. زموږ همکار اسدالله لودین د کابل له سټوډیو را سره دی. د دغه موضوع تعقیب کړی ده. لودین صاحب، د کومو چارواکو ترمنځ به دغه سند لاسلیک شي؟
ډیره مننه شي بر صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ماسپخین د درې بجو په شاوخوا کې به له امریکا سره امنیتی سند لاسلیک کړي. که څه هم معلومه نه ده چې د افغانستان د حکومت لخوا به کوم چارواکی په دغه سند باندې لاسلیک کوي، خو د امریکا سفیر جیمز کنینګ هم په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د امریکا له لوري بدای د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی سند لاسلیک کوي. د جمهور ریاست په خبر پانه کې ډیر جزئیات نه دی ورکول شوی، خو دا پکې ویل شوی چې کله دغه مراسم پیلېږي نو د ملي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خبريږي. د دغه مراسمو د پوښښ لپاره تر اوسه نور خبریالانو ته هم بلنلیکونه نه دي استول شوی یا نور خبریالانو ته هم بلنه نه ده ورکول شوې. که چیرې دغه سند د امریکا سره امضا شي نو د ولسمشر اوباما له پخوانیو ژمنو سره سم په افغانستان کې د امریکا 9800 عسکر له 2014 کال وروسته پاتې شي، او ویل کیږي چې دغه عسکر به د 2014 کال په پای کې ټول افغانستان وځي، او د 2014 کال په پیل کې به د امریکا یوازې 1000 عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي چې هغه به هم د امریکا د سفارت او په افغانستان کې د امریکا د قونسلګرۍ او د امنیت د چارې په غاړه ولري. بله شبرسه،
بله لولین صاحب، ناتو د افغانستان لپاره یو شرط شی و چې کله له امریکا سره امنیتی موافقه وکړي تر هغه وروسته به ناتو هم دې ته چمتو شي چې له افغانستان سره ورته موافقت نامه لاسلیک کړي. له ناتو سره به کابل کله دا سند لاسلیک کوي؟
بله، د جمهوریت ریاست په کوم خبر پانه کې چې رسنۍ ته لګلې هلته ویل شوی چې په نننۍ مراسمو کې به د امریکا سره د امنیتی سند د لاسلیک ترڅنګ له ناتو سره هم د سوفا په نوم امنیتی موافقه لاسلیک شي، چې د هغې موافقې له مخې به هم ناتو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو شمیر عسکر پرېږدي. که څه هم معلومه نه ده چې دغه سند به د کومو چارواکو ترمنځ امضا شي، خو یو شی چې دلته د سهار راست تبصرې پکېږي او په ځینو راپورونو کې هم ورته اشاره شوې، داسې ویل کېږي چې ممکن د نوي ولسمشر لخوا چې حنیف اتمر د ملي امنیت شورا د سلاکار په توګه ټاکل شوی، ممکن د حنیف اتمر او د امریکا د سفیر ترمنځ، د امریکا واشنګټن د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي موافقه لاسلیک شي، او بیا هم دغه د همدغه افغان چارواکي د ناتو له چارواکو سره هم امنیتی موافقه لاسلیک کړي. تر اوسه جزئیات همدومره ونو، موږ هڅه کوو چې نوي معلومات پیدا کړو پر راتلونکو خبرونو کې اوریدونکو ته نوي معلومات ورکړو.
بلې لودین صاحب، البته یو خبره که څه هم تاسو دا واضح کړی چې تر اوسه پورې رسنیو ته بلنه نه ده ورکړې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، لیکن د ناتو کوم هیئت خو کابل ته نه دی راغلی.
نه، د ناتو کوم هیئت په اوس نه درغلی، خو د لوړې د مراسمو د ګډون لپاره چې کوم بهرني ډیپلوماتان کابل ته راغلي و، چې په هغو کې د امریکا او د ناتو د غړو هیوادونو ډیپلوماتان هم شامل دي، هغه تر اوسه په کابل کې دي. نو ممکن هغه ډیپلوماتان برخه پکې واخلي، خو معلومه نه ده چې په ځانګړې توګه به دغه ډیپلوماتان څوک وي، او د ناتو کوم مهم غړي مهم چارواکي به هم پکې وي او کنه.
اسدالله الدین، مننه. و موریدل چې ټاکل شوی د نن د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي قرارداد لاسلیک شو، ټاکل شوی دی چې دغه تړون د ماسپښین په درو بجو باندې لاسلیک شي. اوس دوی بجې او 14 دقیقې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین د دغه امنیتي تړون لاسلیک کېدل حتمی ګڼي. په دې اړه په کابل کې زموږ همکار حمیدې عثمان له جاوید لودین سره مرکه کړې او په سر کې ترې دغه قرارداد د اهمیت او جزئیاتو پوښتنه کړې.
دی کې د امریکا یو ځمنه کړې ده چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو د حمایت لپاره به مشخصې مرستې کوي، او د هغه مرستو مقدار هم یا کچه په شیکاګو په کنفرانس کې چې دوه کاله مخکې جوړ شو، په هغه کې معلومه شوه چې 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت د افغانستان قواو سره مرسته کیږي، او البته نور داسې شرایط پکې راغلي. خو د دې قرارداد اهمیت دا ده چې د امریکا حکومت ته هغه حقوقي چوکاټ برابروي چې د هغه په اساس دوی وکولی شي په افغانستان کې حضور ولري د 2014 کال نه وروسته، او د افغانستان له حکومت او د افغانستان خلکو سره امنیتي بخش کې مرسته وکړي. که دا قرارداد امضا نشي، دوی خپل هیواد د کانګرس په مقابل کې یا د پارلمان په مقابل کې او نه هم په نړیواله کچه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دوی به هغه مشروعیت ونه لري چې دوی دلته حضور پیدا کړي او کانګرس ته ادامه ورکړي. د هغه لپاره اهمیت د دې قرارداد دا ده چې دوی بې له دې قرارداد نه باید د دغه کال په اخر کې اصلا یو کس هم نشی کوله په افغانستان کې موجود شي.
او بخیل الدین صاحب، ولې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی حکومت د سپز بیره سره دا غواړي چې دا سند لاسلیک کی؟ آیا دوی به دا سند باندې سم پوره غور کړی، یعنی دقیق غور به کړی؟
غور خو اصلا په دې سند اصلا دوه کلو رئیس ډیر کار شوی ده. تاسو په یاد زغلم کله په خارجه وزارت کې او منتل خارجه وزارت لخوا د امنیت د شورا لخوا په دې باندې په میاشتو اصلا کار شو. ډیر یو کال په ترس کې د باندې مذاکره وشوه. د مونږ لخوا که تاسو په یاد وي، د مونږ سفیر په امریکا کې زمونږ نماینده و، د هغوی لخوا هم یو خاص نماینده و، او دوی ډېر په دې باندې کار کوو. وروسته بیا دا سند لویې جرګې ته وړاندې شو، او په لویې جرګه کې په دې باندې ډېر څو ورځو په ترس کې په دې باندې غور وشو، خلکو بالاخره موافقه ورسره وکړه.
نو کوم موارد و چې ولسمشر حامد کرزي دا نه لاسلیک کولو، او ولې دا نه لاسلیک کولو؟
نه اصلا د هغه د محتوا له نظره هېڅ دلیل نه و چې باید امضا کړي. هغه یوازې تاسو معلومه ده چې هغه یو خاص موقف په وروستنیو وختو کې درلوده، او هغه د امریکا په مقابل کې یو خاص نظر معمولا په مطبوعاتو کې هم مطرح کړی، او د خپل فیصلې لپاره یې هم چې دا سند یې بالاخره لاسلیک نه کړ. حال دا چې اول دوی سره موافق و، دا سند یې مونږ ته سپاره، حکومت کې مونږ کار کوو، مونږ ته وظیفه راکړې وه چې څه باندې کار وکړو، بالاخره مذاکره وشي او دا سند نهایي شو. خپله یې په مذاکراتو کې ډېره برخه واخیستله، مستقیمه او د لوی جرګې ته ورغه. دا سند لوی جرګه کې مطرح کړ، او بالاخره کله چې لوی جرګې فیصله وکړه چې دا سند امضا شي، هغه کې د یو دې لپاره چې نه غوښتل پر حال هر شی څه وغه ما
فضل علت یوازې د حامد کرزي او د امریکا اړیکې وي، که نور داسې ملي ګټې وي کوم بله مسله؟
نه، فکر کوم چې علت یې فقط د دوی اړیکې له امریکا سره وي. په دې چې نور که چېرته په محتوا کې کوم ستونزه وای، خو د کولای شوای چې په هغه وخت کې مذاکرات کېدل، دا مسله یې اصلاح کړې وای یا دا مسله یې مطرح کړې وای.
لودین صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم یوه پوښتنه مطرح کړم، چې نو په اوسنیو شرایطو کې د دغه تړون یا د دغه سند د لاسلیک کولو ګټې د افغانستان لپاره څه دي؟ د سپلنډه توګه که اوریدونکو ته مهرباني وکړي وای.
اول خو دا سند باید امضا شي. دا دومره وخت ګنډېدلی ده. د امریکا هېواد دې ته ضرورت لري. په دې چې فقط دوه میاشتې د دې کال پاتې دي، او که چېرته دا امضا نه شي، دوی به مشروعیت ونه لري چې له دوه میاشتې وروسته دلته حضور ولري. او ګټې خو یې دا دي، دا اصلا د افغانستان د امریکا هېواد مرستو ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو وویلې. فقط منطقي همدغه ده، او د امریکا هېواد د دې لپاره چې کولای شي مرسته وکړي افغانستان سره، دوی یو قانوني چوکاټ ته ضرورت لري. نه هم دا د افغانستان دې کې اصلا هېڅ سوال نشته د دې ګټې په اړه باندې. د همدې لپاره اوس د افغانستان خلکو که په لویه جرګه کې دا سند ولیدو، او اصلا په ډېر قاطع اکثریت باندې دا تایید کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین وای، د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به په افغانستان کې امریکا ته د قانوني صلاحیت ورکړي چې له افغان ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي، او د یو شمېر پوځیان په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته وساتي. ویل کیږي چې شای حنیف اتمر دغه سند لاسلیک کړي. حنیف اتمر د ملي امنیت سلاکار ټاکل شوی دی. د دې او یو شمېر نورو ټاکنو په ارتباط په یوې خبرتیا پسې اوریدلی شي.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.
آزادی رادیو د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پوری په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شو. د ماشام لوو د سهار تر وو په همدې څپو آشنا رادیو اوریدلی شي. د جمهور ریاست د چارو اداره وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د بیلابیلو فرمانونو له مخې محمد حنیف اتمر د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار او عبدالسلام رحیمی د خپل دفتر مشر ټاکلی دی. د چارو ادارې مرستیال نجیب امین ازادي رادیو ته وویل چې د چارو اداره او د ولسمشر دفتر هم په وی ادارې بدل شوی چې مشی عبدالسلام رحیمی کوي. په ورته وخت کې ولسمشر احمدزی ته نږدې سرچینه وایي دولتي لوړو پوستونو کې تعینات او مقرری پیل شوی، او ډیر ژر به نوې کابینه هم معرفي شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې لمراسم وروسته په لوړو پوستونو کې د چارواکو د ګمارنې لړۍ پیل کړې. د دې ګمارنې په لومړۍ هڅه کې ولسمشر اشرف غنی احمدزی محمد حنیف اتمر د ملي امنیت د شورا د سلاکار او د غراز عبدالسلام رحیمی د ولسمشر د دفتر د رئیس په توګه وګمارل. د چارو د ادارې مرستیال نجیب امین د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د چارو اداره هم د ولسمشر د فرمان له مخې د جمهوري ریاست د دفتر له ادارې سره یو ځای شوې ده.
د دو جلا جلا فرمانونو په ترڅ کې ولسمشر د سلام رحیمي د چارو د ادارې د رئیس په توګه تعین کړی، د بل فرمان په ترڅ کې ښاغلی احمد صاحب د ملي امنیت د سلاکار په حیث ټاکل شوی دی. دوی به انشاءالله سهار دننه خپل کارو ته حاضر شي او خپل وظیفې به ترسره کړي.
له دې وړاندې د جمهوري ریاست دفتر او د چارو ادارې دارالانشا په جلا جلا توګه خپل کارونه مخته وړل. د ملي امنیت د سلاکار دنده پخوا د ډاکټر رنگین د فرض پانته په غاړه وه. د جمهوري ریاست د دفتر رئیس کریم خرم او دغه راز د چارو ادارې مشتي د صادق مدبر په غاړه وه. د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د مشورتي بورد مسولین وایي چې د ولسمشر لخوا د مقرریو پروسه پیل شوې او په دولتي ادارو کې به کسان د پخوانیو ژمنو په اساس د لیاقت، تخصص، تقوا او تجربې له مخې په دندو وګمارل سي. د دې بورد یو غړي داود سلطانزوی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي مشارکت په پام کې نیولو سره به ډېر ژر نوې کابینه هم بشپړه سي.
دغه پرې کابینه لا تکمیله شوې نه ده او فعلا اوسنۍ کابینه خپل کار ته دوام ورکوي. د سرپرست وزیرانو په حیث او ټول والیان سرپرست والیان به یې او سپارا نو په دې اساس خپل کار به جمهور رئیس په دې باندې زه د کار به ادامه کوي او یقینا چې په ډېر کم وخت کې به تاسو د کابینې د بشپړتیا په هکله خبرونه واورئ.
هغه زیاته کړه چې د نوې کابینې تر بشپړېدو به د اوسنۍ کابینې غړي، والیان او سفیران به د سرپرستانو په توګه خپل کارونه مخته وړي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د ولسمشر د نوې مقرره یو هرکلی کوي او وایي چې ولسمشر باید هغه ټول ژمنې چې د کمپاین پر مهال یې له ولس سره کړې د دولتي چارواکو په تعین کې عملي کړي. دوی وایي نوې حکومت باید هغه کسان په دولتي لوړپوړیو پوستونو کې په دندو وګماري چې وړ ژمن او تخصص او پوره تجربه ولري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
لال محمد ما د پښت رود د ولسوالی یو سودان ولدي خوشاله و ولې بعد د شپه میاشتو انتظار نه او د دې جنجالو نه امنی څخه و ډیر خوشاله چې دغه نوې حکومت راغی. زموږ جمهور معلوم سو، د خلکو سرنوشت معلوم سو، نو ډیر خوشاله. زه شروان د پراد ولایت د جمهور څخه دغه زما خوښشت اولا خو دغه نوې طبقه ځوانان ته دی باید کار ورته معاینه کې او درسونه وسه مکتبونه وسه کار وسه چې وی کې ول چې زموږ پرا ولایت چې یو مرزی ولایت ته جنجالو نن دغه شنامیان هم پکې ډیر دي. نو بل په دوه قدم کې نامنین ته دی خاتمه ورکې.
زمیرویس هم مشر د ولسوالۍ د خپل نوی حکومت مول خدای غو انتظار لته وسته حکومت په پاجاسان خو کار نه شروع کړي. انتظار لته دغه وادي چې خلک ته ورکړي دي ا کارن ته په مخ کې پلان نشته لورته هغه ملي کې خلک ته چې خلک د کار وګوي هم نوې بچا انتظار چې د کار په بار کې ښه مکتبونه جوړ خلک ته کارونه مخدابې برق جوړ کې او وجو کې امنیت ورته راوړي. په دې ډیر خوشبین دي په دې چې خاګه وګورځ ک هر کومي چې په دغه خبرات کې رول لري ګرد وي ځای کې دي یو چټلان دي په دې ګرد فوقه کړه د افغانستان خلکو په دغه یو عادت ملي او حکومت ټاکل شوی دی او انتظار لري چې ګرد تاسې چې څه ودی د پایدار پاتې او دښمنان ته اجازه ورنه کړي چې دا کار کوي مداخله وکړي به د خلکو سره سره جلا کی دا یو عادت ملي چې د افغانستان پر ټوله امهنګ کې د افغانستان سره جوړ.
له فرات څخه مو دا سړي رډو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې د نوي افغان دولت په اړه اوریدي. پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې اسلام آباد په کابل کې له نوي دولت څخه څه هیله لري. په دې اړه د سرتاج عزیز څرګندونې په دې خبرونه کې اوریدل شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د سهار لو د ماشام ته روبه جوړې بیا ساجی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپښنی په ټوله افغانستان کې خبري شو. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ساجی رادیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان او د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای سره لدی چې د ولسمشر حامد کرزي حکومت په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه لرل، خو جدي ستونزې هم پکې موجود وي. دوی وای په تیرو 14 کلونو کې په دولتي ادارو کې فساد، وړو کسانو ته د کارونو نسپارل، د قانون نه پلي کېدل، بډیا اخیستل، اختلاس، د سولې او امنیت نه ټینګېدل او جنو نورو برخو کې ستونزې موجودې وي. دوی له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې د دغو ستونزو د له منځه وړلو او همدارنګه د افغانستان د پرمختګ لپاره مشخص پروګرامونه ولري او د قانون پلي کول د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي. په دې اړه تفصیل له کابله د محمد وی سمیم په راپور کې.
که څه هم د ولسمشر حامد کرزي د حکومت په تیره څه باندې لس کلنه دوره کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ شوی، خو د ولسي جرګې غړي او خلک وایي بهرنیو مرستو ته په کتو هغه کار چې د هیواد د پرمختګ لپاره باید شوی وای نه دی شوی. د ولسي جرګې غړي وایي د حکومت او دولت ترمنځ په نظریاتو کې د همغږۍ نشټوالی، د مخدره موادو د کښت او قاچاق څخه نه مخنیوی، په دولتي ادارو کې فساد او په ټولو باندې په یو ډول د قانون نه پلي کېدل د تیر حکومت اساسي تونځوی. دی وای د ولسمشر کرزی حکومت د دې نیمګړتیاو ترڅنګ لاسته راوړنې هم لرلې. د ولسی جرګې غړي عباس ابراهیم زاده ازادي رادیو سره په خبرو کې د تیر حکومت ستونزې او لاسته راوړنې داسې بیان کړې.
فساد اداري به اوج
اداري فساد او ترسه دلې و نارامي وو پښتنه نه کېدره او هو کسان چې په هیواد کې جرم کاوه قانون په یو ډول نه پلي کېده. د حمید کرزی په حکومت کې اواز تعلیم او تربیه او د هیواد د بچانو د روزلو په برخه کې کار شوی چې شونځي او پوهنتونونه په رایګان ډول و او خلکو کولای شول چې په اسانۍ سره شونځي او پوهنتونونه ته لار پیدا کړي
او مکاتب را پیدا کړي.
ښاغلی ابراهیم زاده زیاته کړه چې په راتلونکي حکومت کې د تیر حکومت کابینه موجوده وي د کار تمه ترې نشي کېدای. د ولسی جرګې ځینې نور غړي هم وایي په تیره دیارلس کلنه دوره کې ناامنۍ او د وسلوالو مخالفینو له لورې بریدونه ورځ تر بلې زیات شول او حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغی. د ملي شورا د دغو غړو په وینا په دغه دوره کې نړیوالې ټولنې او امریکا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره میلیاردونه ډالر مرستې وکړې، خو د دوی په وینا دا پیسې بې ځایه ولګېدې. دوی له راتلونکي حکومت څخه غواړي څو د بهرنیانو لخوا له امنیتي ځواکونو سره مرسته کېدونکې پیسې دي د یو مشخص پروګرام له مخې د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ظرفیت لوړولو په برخه کې ولګیږي. د دوی په وینا که په تیرو کلونو کې د بهرنیانو لخوا شوې مرستې په سمه توګه مصرف شوې وای، افغانستان به اوس له اقتصادي پلوه د سیمې له هیوادونو سره سیال و. همدارنګه د چارو شنون کې هم د اداري فساد زیاتېدل، د ځوانانو بیکاري، د سولې پروسې نتیجه نه ورکول، په ټولو مجرمانو باندې په مساوي ډول د قانون نه پلي کېدل، له نړیوالو په ځانګړې توګه له امریکا سره په اړیکو کې ترینګلتیا د تیر حکومت عمده ستونزې بولي. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
ممکن ناکامي دا ده چې په دې لس کالو کې امنیت خلاص او ټول حاکم نه شو، رشوت خلاص په آسمانو ورسېدل، بې عدالتي، تجاوز جنسي، تعصبین زمین، مافیا زور و ظرف، تکریسو کار اهلو ته نه وسپارل شو، دا د هغو مشکلات ده.
خغلی سعیدی د تیرې دیارلس کلنې دورې لسته راوړنې هم یادې کړې. د وویل چې په دغه دوره کې د بیان ازادۍ وده وکړه، مخالفې ډلې په پارلمان کې سره یو ځای کښېناستل، په هیواد کې نوی نظام رامنځته شه، افغانستان په نړیواله کچه دنیا ته معرفي شه. له بلې خوا عام خلک هم په تیر حکومت کې د ستونزو یادونه کوي. دوی وایي چې په دغه دوره کې قانون یوازې په بېوزلو پلی کېده، په ادارو کې به خلک د پیسو په بدل کې مقرر کېدل. یو شمېر دغو هیوادوالو د تیر حکومت ستونزې او له راتلونکي حکومت څخه خپل غوښتنې داسې بیان کړي:
کرزی صاحب حکومت که خوب خو د زین اداري فساد رشوت او د شیان و
لا کمی دا چې زورور قانون نه تطبیق کید، زورور ته موقع برابرې د قانون شکنې د پاره زمينه ورته مساعده و، پښتنه نه کیدله د مقرره په وخت کې فوس په بیا حاصل کید، خصوصا د اصلاحاتو اداري اداره یا اصلاح کړل شي او یا د منځه وړل شي.
کم کار چې هغه تحقیقات وسوال او اداري فساد د منځه ویسي، رشوت د منځه ویسي او امنیت راوالي.
دغه خلک له راتلونکو حکومت څخه دا هم غواړي چې له قومي او ژبنیو تعصباتو مخه دی ونیسي، د بیکاری ستونزې د بشپړې هواري لپاره د اقتصادي زیربناوي جوړ کړي، د ځمکو غاصبین د محاکمه کړی شي او قانون د پټولو په یو ډول تطبیق شي. هڅه مو وکړه چې د تیرو دیارلسو کلونو د ستونزو او پرمختګونو په حق له حکومت نظر هم ولرو، خو د دې نظر په ترلاسه کولو ونه توانیدو. له بلې خوا یو شمېر کارپوهان وایي د ولسمشر حامد کرزي په تیره دیارلس کلنه دوره کې د ستونزو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار هم شوای دی. دوی زیاتوی د معرف په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوای. په دغه دوره کې میلیونونه ماشومان ښوونځیو ته ولاړل، لسګونه زره پیغلې او ځوانان د هیواد له پوهنتونونو څخه فارغ شول، او همدارنګه زرګونه نور ځوانان بهر ته د لوړو زده کړو لپاره واستول شول. د دوی په وینا په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ کار شوای. په هیواد کې پانګونه شوي، ګڼ شمېر ځوانانو ته په بیلابیلو برخو کې د کار زمینه برابره شوې. له اقتصادي پلوه د خلکو په ژوند کې له پخوا په پرتله مثبت بدلون راغلی. همدارنګه زیات شمېر افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا شفغنی احمدزی په مشرۍ لنیوی افغان حکومت په پا پاکستان کې مشت افغان کډوال صحیح لري. وړاندې به په خبرونه کې واوري خو سمدستي خبرونه لرو. لنډ خبرونه جانقه علی کوزای اوروي.
جمهور رئیس د چارو ادارې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د بیلابیلو فرمانونو له مخې محمد حنیف اتمر د جمهور رئیس د ملي امنیت د صلاحکار او عبدالسلام رحیمی د خپل دفتر د مشر په توګه ټاکلې دي. د چارو ادارې مرستیال نجیب امین نن ازادي راډیو ته ویل د جمهور رئیس دفتر او د چارو ادارې سره یو ځای شوی او عبدالسلام رحیمی به مشري کوي. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی چې نن له غرمې وروسته د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. د جمهور رئیس په یو خبر پاڼه کې ویل شوی نن به افغان چارواکي له ناټو سره هم ورته سره لاسلیک کړي تر څو په دې توګه ناټو ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. وسلوالو مخالفانو د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ د سیمه ییز شورا منشي او قومي مشر مرزا محمد وژلی دی. ایرانی چارواکی وایي تهران به د لبنان پوځ ته پوځي وسایل ورکړي تر څو دا پوځ د اسلامي بنسټپالو ډلو پر ضد جګړو کې ورڅخه کار واخلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري. تمه ده چې لوړه مشاور به د افغانستان د حالاتو په ګډون پر امنیتي او اقتصادي مسلو بحث وکړي. د قرغزستان په جنوبي سیمه جلال آباد کې د یوې اسلامي ډلې مشکوکې خزینه غړي نیول شوې. د قرغزستان د کورونا چارو وزارت نن وویل و ښځې چې عمرونه یې د 15 کلونو ترمنځ دي د نوکین ناحیې په عملیاتو کې نیول شوي. د هانګ کانګ مشر لیون چونګ ینګ له ډیموکراسۍ پلوه اعتراض کوونکو څخه غوښتي چې سمدستي له لارو کوڅو څخه ووځي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د پټو خدمتونو مشر نن د کانګرس استماعي غونډې ته حاضر شي او پوښتنې ورڅخه وشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي که چیرې مسکو له اساسي اصولو څخه سرغړون ته دوام ورکړي اروپایي اتحادیه ممکن له روسیې سره د انرژۍ په شراکت له سره غور وکړي. او د نړۍ د چاپیریال ساتنې یو ستره ډله وایي له 500 کلونو څخه په لږه موده کې په نړۍ کې د وحشي حیواناتو نفوس له نیمایي څخه هم کم شوی دی.
مخکې تر دې چې تاسو له نوي افغان دولت په پېښور کې د افغان کډوالو له غوښتنو خبر کړو، له همدې دولت به مو د اسلام آباد له غوښتنو خبر کړو. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي پاکستان هیله لري چې د افغانستان له نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره به شي اړیکې ولري. د پاکستان د صدر اعظم د امنیت او بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاج عزیز په وینا د پاکستان او افغانستان خپل منځي اړیکې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی د حکومت په وروستیو میاشتو کې خراب شوې. په دې اړه نور تفصیل د ملالی بشیر پورا پور کې.
پاکستان وای هلمند دی په افغانستان کې بلنوي حکومت سره د افغانستان او پاکستان مخ پر ځوړ اړیکې بیرته سمې سي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وال سټریټ جرنال ته ویلي موږ له حامد کرزی سره شی خبرې کولې او له افغانستان سره مو د سوداګرۍ د سرکونو د برق او د ریل د خطونو د جوړولو په اړه پر مختللې اړیکې درلودې، خو د کال په منځ کې زموږ اړیکې مخ پر سړې دوسې. موږ هیڅ نسو پوچولې. افغان چارواکو په ډاګه پر پاکستان په ځنګړې توګه د دې هیواد پر استخباراتي ادارې ISI تور لګولې دي چې افغان طالبان استخداموي او افغانستان ته لیږي چې د کابل حکومت پر ضد جګړه وکړي. دوی دا هم وایي چې د پاکستان لخوا د افغانستان خاورې ته په زرګونو راکټونه وشتل کیږي. وال سټریټ جرنال د سرتاج عزیز لخوا وایي دا کارونه هیڅ منطق نه لري، ځکه چې که افغان طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړي دا زموږ د امنیت لپاره ښه خبره نه ده. د د پوینا ISI له 1980 لسیز را پدې خو له طالبانو سره هیڅ اړیکې نه لري. سرتاج عزیز وال سټریټ جرنال ته دا هم ویلي چې پاکستان پریکړه کړې ده چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې به هیڅ لاسوهنه ونه کړي او د هیڅ ډلې لکه طالبانو ملاتړ به ونه کړي. شاغلی عزیز وایي دا د افغانستان مسؤلیت دی چې په افغانستان کې دننه د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي چې پر پاکستانی خاوره له هغه ځایه بریدونه کوي. د ومنله کله چې داسې پیښې رامنځته سوي دي پاکستان د افغانستان خاوره ویشتلې ده. افغانستان وایي پاکستان افغان طالبانو ته په خپله خاوره کې خوندي ځایونه ورکوي. شاغلی عزیز دا ادعا رد کړه او ویې ویل موږ به خپله خاوره ستاسو د خاورې پر ضد کارېدو ته پرېنږدو. سرتاج عزیز له وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې وویل د ولسمشر اشرف غنی احمدزی حکومت په د حامد کرزی له حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې د ښه سمبالښت لپاره لاسلیک سوی موافقه لیک پلی کړي.
د صدر اعظم نواز شریف د جکپوري سلاکار سرتاج عزیز په وینا مو پوره پور کې واورېدل چې پاکستان به د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او غواړي چې د افغانستان له نوي دولت سره چې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ رامنځته شوی دی ښه روابط ولري. بل لورته په پېښور کې ډېره افغانان او په ځانګړې توګه افغان محصلان د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د افغانستان له نوي حکومت یو لړ غوښتنې او هیلې لري او وایي چې دا حکومت باید په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت ترڅنګ د ښوونې او روزنې د پرمختګ ته پاملرنه وکړي او د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو او په هیواد کې د روغتیايي وضعیت ته شکولو په لړ کې جدي ګامونه پورته کړي. د ازادي راډیو خبريال زبي شفق په دې اړه په پېښور کې له ډېره یو شمېر افغان کډوالو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته په پېښور کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان محصلین له نوي حکومت یو شمېر هیلې لري او وایي چې نوی افغان حکومت دې په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو ستونزو ته جدي پام واړوي او د هغو د واري لپاره د چټکې او ګړندۍ هڅې پیل کړي. دوی همداراز وایي چې ولسمشر اشرف غنی باید په هیواد کې د ښوونې او روزنې د ودې، د اداري فساد مخنیوي او ځوانانو ته د کار د زمینې برابرولو ته لومړیتوب ورکړي او له دې لارې د یو نوي افغانستان بنسټ کېږدي. د پېښور پوهنتون یو افغان محصل جاوید الله آزادی رادیو سره په خبرو کې لنوی افغان ولسمشر غوښتل چې ځوانانو ته د خپل هیواد کې دننه د کار زمینه برابرې کړي.
یو خو باید ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي، دویمه دا خبره ده چې ملک کې د سولې نشټوالی د باید افغانستان کې څومره چې زر ممکنه وي د هرې لارې چې کېږي افغانستان ولسته سوله راوستلی شي او د سولې نه غیر مونږ هیڅ ترقی نشو کولی.
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې دا مهال شاوخوا 14 لکه رجستر شوي افغان کډوال دیره دي چې ډیری د ملګرو ملتونو د کډوالو د سازمان لخوا په جوړو شو افغان کیمپونو او لږ شمېر په خارجي سیمو کې میشتي. د پېښور پوهنتون د پونځي محصل نجیب ننګیال بیا له نوي افغان ولسمشر هیله لري چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د لازم پلان په پام کې ونیسي.
د افغانستان ولسمشر هغوی نه زما هیله دغه ده چې پاکستان کې شاوخوا 20 لکه مهاجرین اوسېږي، دوی لپاره یو جامع پلان جوړ کړي او دوی زر تر زر خپل هیواد ته ستنې کړي. زه یقین لرم دا د افغانستان په امنیت ثبات کې ډیر پراخه ونډه ولري او کولای شي افغانستان د ثبات په طرف وشي. یو ډیر جدي مسله ده چې باید د حتمان پاملرنه وشي.
یو بل افغان کډوال بیا په هیواد کې له روغتیايي سہولتونو سره ټکوي او وایي چې نږدې هر ورځ زرګونه افغانان د عادي ناروغیو د درملنې لپاره پاکستان او هند ته راځي. حکومت دې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې پراخ کارونه وکړي، نوې عصري روغتونونه دې جوړ کړي او متخصص ډاکټران دې پکې وګماري.
د احد وردګ ده، زه د خپل ډاکټر اشرف غنی نومي د دې څخه یو سو هلي لرم چې اول باید مونږ ته د تعلیم زمينه برابر کړي چې تعلیم په ارزه کې یعنی دولتي سکولونه زیات شي او درسونه پکې ښه شي او سازان پکې ښه مسلکی استادان راولي. هسپتالونو کې لکه څنګه کار شي د مسلکی ډاکټران باید راوړل شي. رشوت هم حتمان باید ختم شي او وظیفه چې چاته ورکول کی باید هغه کس یو ځل داسې لکه وتلل شي چې دا کس د دې شي لایق دی نه دی.
یو بل پېښور مشت افغان ځوان فاروق کمال بیا لنوي ولسمشر غواړي چې په خپل لومړی دوره کې د لکتر لګه کار اهلکار ته وسپاري سو دولتي ادارې پیوړي شي.
موږ د ولسمشر نه دا غوښتنې لرو هغه اداري فساد ختم کړي په وطن کې او کار اهل ته وسپاري.
دا ځوانان په دې باور دي چې په هیواد کې په 13 کلونو کې د پام وړ پرمختګونه شوي خو اوس په اقتصادي برخه کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي. ولسمشر اشرف غنی احمد زیری د هیواد د اقتصادي پرمختګ او پر ځان بسیاینې لپاره کوټلیک پروګرامونه پلي کړي سو د هیواد اقتصاد وده او ځوانانو ته کاري زمینه برابرې شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر روبه جو پوری په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي. بیا د ماښام لوو د سهار تر روبه په همدې سپو آشنا راډیو اوریدلی شي. وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې د ناروغ پوښتنې ته څرنګه ورشو. په دې پروګرام کې نور ګڼ مطالب هم شته خو تر هغه مخکې د سپورت اونیس پروګرام.
The Lobo, Le Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه ترنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ په دې پروګرام کې په مهمو سپورتي خبرونو سربېره اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس وخت د جنوبی کوریا په اینوچین ښار کې د 2014 کال د آسیایي لوبو لپاره د چمتووالي په حال کې دی او تمه ده دغه لوبې په نږدې دوه درې ورځو کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په اړه به هم درته مرکه خبره کړو، خو تر هر څه مخکې سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د نیو ساوت والز آسترالیایي ټیم ته په دوه پرله پسې لوبو کې ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم وتوانید د یک شنبې په ورځ په دویمه ورځنۍ تمریني لوبه کې نیو ساوت والز ټیم ته په 500 وکټو ماته ورکړي. د افغان ټیم لپاره د سیال ټیم لخوا د 232 منډو هدف ټاکل شوی و. 9 اورونو کې د 500 وکټو په ترلاسه کېدو سره پوره شو. د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې یو شپېته وې چې عثمان غنی وکړې. یمین احمد زید څلور او محمد نبی درې لوبغاړي په بالینګ کې وسوځول. له دې مخکې افغان ټیم د یاد ټیم لخوا د 268 منډو هدف په لومړۍ تمرینی لوبه کې پوره کړی و. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی محمد مجتبا فیض د نړیوالې روزنګرۍ د سند له ترلاسه کولو وروسته هیواد ته راغی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې محمد مجتبا فیض له نږدې 20 ورځو راهیسې په انګلستان کې و او هلته یې د 2014 کال د فوټبال د نړیوالې روزنګرۍ کورس په بریالیتوب سرته ورسو. د فوټبال فدراسیون وایي فیض له هغو په ګوته شمارو کسانو څخه دی چې د فوټبال په برخه کې د نړیوالې روزنګرۍ سند ترلاسه کوي. د آسیا په اولمپیکي لوبو کې افغان لوبغاړو تر اوسه کوم مډال نه دی ترلاسه کړی. د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې که څه هم لوبغاړو په دې سلو کې ښې لوبې وکړي، خو د مډالونو په سر لوبو ته یې لار نه ده موندلې. افغان لوبغاړو په سوک وهنې، وشو، ګالف، وزن پورته کولو او بایسکل چلونې کې لوبې کړي، خو کوم مډال یې نه دی خپل کړی. د افغانستان د کرکټ او تکواندو لوبغاړو له خپلې لوبې نه دي کړي او تر ټولو ډېره هیله شته چې دغه دوه ټیمونه وکولی شي په دې لوبو کې مډال وګټي. سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام لمړی مرکې ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له منیجر روح الله ترخیل سره مو په دې اړه خبرې کړي چې اوس وخت د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په کوم حالت کې دي او دوی د 2014 کال د آسیایي لوبو لپاره څومره چمتووالی لري. د جنوبي کوریا په اینوچین ښار کې د افغانستان د کرکټ د ایزامي ملي ټیم منیجر روح الله ترخیل صاحب ستړي مشه په خیر راغلي. ترخیل صاحب کو وی چې د افغانستان د کرکټ لوبغاړي په کوم حال کې دي او دوی تمرینونه او آمادگی څنګه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي رادیو ټول او رضونکو ته سلامونه نه کېنه. واقعا د موږ تمرینات خو ډېر ښه روان دي. له 13 اتو ورځې موږ دلته راغلی او ډېر ښه تمرینات روان دي. ولکان ان شاء الله پوره پوره آمادگی لري چې د کوارټر فائنل نو دې ته پوره پوره آمادگی لري چې له نیپال سره ان شاء الله څنګه ټوبه.
کوارټر فائنل به په کوم تاریخ وي او افغانستان نورې څومره لوبې لري؟
کوارټر فائنل خو په اول دی اکتوبر دا کچیرته ان شاء الله افغانستان کوارټر فائنل وګټي نو په دویم تاریخ به سیمی فائنل ورته وایي یا نیمه فائنل وبا او په ان شاء الله چې سیمی فائنل وګټو نو په دریم تاریخ د اکتوبر به فائنل یا اخیری لوبه.
افغانستان ته څنګه راسن د کوارټر فائنل لوبه ورکړل شو؟ نورو ټیمونو خو دغه دی ګروپی لوبي هم کړی دي. آیا د امتیازونو له خاطر افغانستان راسن کوارټر فائنل ته ورغی که څنګه؟
زکه چې تیر وار افغانستان له بنگلاديش سره د اندري ایشین گیم چې د چین په ګوانزو ښار کې کې غو افغانستان د اندري ایشین گیم فائنل ته ځان رسولې مو تاسو پاینه فائنل یې بیللې وو خو د امدی له کبله افغانستان ډایرکټ ورس په کوارټر فائنل کې.
نور کوم ټیمونه دي؟ قوي ټیمونه څوک دي؟ آیا د پاکستان، هند او سریلانکا یا بنگلاديش ملي ټیمونه راغلي که څنګه دغه لوبه ته؟
د ډول ډول څخه پاکستان او هند خو له ټولو بنا انکار کړی نو راغلي، خو د سریلانکا او د بنگلاديش مکمل ملي سکواډ د دواړو ټیمونو راغلي. د هانګ کانګ د نیپال د افغانستان د کړي ملکونو دی ټورنمنت کې.
په امریکا کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بعد د اکتوبر په لومړۍ نیټه د 2014 کال د آسیایي لوبو په کوارټر فائنل لوبو کې د نیپال په وړاندې سیالي وکړي. رابو شو د افغانستان د فوټبال غوره لیګ ته. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ دریم دور لپاره د پای لوبي ترسره کوونکي ټیمونه معلوم شول. دا چې دا کوم ټیمونه دي، د افغانستان فوټبال فدراسیون له ډایرکټر تخنیک طاهر روفي سره په دې مرکه کې په اړه جزئیات اوري.
دریم دور مسابقات د دې ورته د تعیناتمۍ او د قوانینو د فکر نه د دې سره بل د دې په اورا باندې د مسابقې دوه د یو ګروپ څخه فائنل ته وته او قوانینو د کوم څه ګروپ
خغلی روفی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لکه څنګه چې ویل شو د فارورډ یا حمله کوونکو لوبغاړو لکه مخ سره مخ شوی په دې وروستیو کې دغه دریم دور غوړ لیگ نه بداسي لوبغاړي پیدا شي چې بل اخر اوتونیږي د فارورډ په توګه ترین استفاده وشي
ان شاء الله چې کوم کادر فني وطن اسي کوشش نه خپل د مرادي د ټیم د تا توجه کړی چې فارورډ په تاسو کې افغانستان فارورډان ګورو د خارج نه چې داخل نه په کوم کې دوی
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په واکاو بخون کې پیسې پاره.
کور کلای
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومني تاسو چې د ناروغ پښتنې ته ورشي څومره وخت تیروي
زه بل اکله د چا مزایم سوې مزه باسي و ګرمي کې اکثره کورو ته ورغلي یا د وخت کمښت په اساس
په دوستانو باندې وخت نا وخت میلمه کیدل کوم استونزې پیښوي
د میلمه سره کینې کړي میلمه ته لاشي سودا ورته وړي قدرې وکي خاص د مادو نه دادا چې پرمایش د نور کې څوک چا کر میلمانه دي چې ارته تیار واغ وای دی یار دي
نن لدی مطالبه سره تمثيل جوړ هم چمتو شوی لم افرشتې مرسل سره وسی قدر من اوریدونکو د ناروغ پښتنه سنت دی خدا سينه چې په بي وخت او ډیر نستي ناروغ او کورنۍ دومره په تکلیف کړو چې لا ورته لمو بيزار شي د ځینو کسانو ناروغي به دومره جدي وي چې کله ملمنو سره کینی دیغو او ماشومان شور او غږی ووري استراحت و نکړي او راستر بلې ناروغي زیاتېږي لبل خو که د کور مرمنه د ملمنو په قدر او عزت بند شي بیا خپل ناروغ ته لکه څنګه چې په کار دی نشي رسیدلی د کابل اوسیدونکو شافیه وایي چې تر ټولو سخت خو بیا دا وي چې خپل د کور مرمنه من ناروغ وی ورپسې نفسه هم ناروغ سره د ډیر نستی پستون زغګیږي
بعض خلک سره چې په کور کې هم سیار نه لري لاره شو سودا پسې دی مجبور ده چې کله مثلا د کور خزی ټول په وظیفه کې یا بچان یا فاکولټه کې یا درس وي یا کار لري نو دی مجبور ده چې ورته بازار ته لاره شو سودا پسې بیا ورته راشي مریض ته وګوري بیا لاره شي میلمه ته د رښتیا مشکل کړه باید کور کې مریضي باید ډیر وخت لپاره لار نشي کزي هم د سیا وخت راشي چې مزایمت نکې ته خوب وخت نیوي یو ماشوم پیدا کی کنه او هغه بل څوک نه لري دی خونه باز خبر راځي دغه مریض دیدم ته چې ما تبریکی راغلم بیا ګوره چې دوه شپې درې شپې او هغه مریض خپل لږه جګیدای نشي کایزاتونه کې ام د دوه خو خوشنی مست کې یو کایزاتو کې د خپل بیچاره مریض سره قم پاسیږي او کارو کې او ام د ډېر مشکل خبره باید ټول خپې تفاهمونسي
افغانستان کې د سیراوج د چیزین خلک ډیر وخت عیادت مریض ته سي چې مازیګر به بیګه تکینی تکاله خوري وای د عیادت د مریض ده عیادت د مریض نه ده ځکه چې عیادت د مریض لږ وخت وی یو 15 دقیقې لږ دقیقې عیادت د مریض ته مخبایت لا شو دومره نه چې د گیزه لا شو تر مسبخینه او د مسبخینه تر بیګه ځینې کسان بیا د ناروغ پښتنې ته مشمون هم بی چې دا هم مناسب کار نه دی د پکتیا اوسنکو فریده وای نه وزیدا چې مشمون ناروغ او کورنۍ تنگ کوي، بلکې که ناروغ ساري ناروغي ولري کوچنیان هم ورده نیسي.
ماشومان ورولی خپل کم ورزی او لاستیقی شلقی ول چې کیږي هغه مرض ساري یا خطرناک مشترک فضا سے استفاده او کی شاید هغه سرایت کی هغه څوک چې عیادت ترغلی جي. او ماشومان خو هیڅ کله به څوک مریض عیادت ته بونزی ول چې معافیت بدن وجود لږ دی جر په مریضی مبتلا کیږي او خپل مریض ډیر په تنګیر په عذابیږي. خو واړه دي خبره نه پیری کله کښې نه مکښې نه ولاړ سي چپ سي، اتمن د مریض په روحیه باندې تاثیر کوي. دا یو ډیر طاقت فرسا کار دی. ما په نظر مریض لیدو ته یو وخت لږ ورکړي، بل وخت نه وخت ور نسي خپل په معین وخت باندې ورسي، یا مازدیګر لخوا ماښام لخوا ورسي بیرته رسي خپل کور. بخصوص زه چې خپله ورسم مازدیګر لخوا ورځم مریض نه پازابو. که په ورځ کې لس نفر د مریض لیدو ته ولاړ سي، هغه مجبور دي خپل د استراحت وخت نه دې ته وخت ورکړي، کښېني خبرې ورسره وکړي. نو باید دې دغه ونه کړي، وخت لږ ونیسي چون مریض استراحت وکړي او فامیل ته وخت ورکړل سي چې هغوی خپل کارو ته رسیدګي وکړي.
شیر احمد درویش چې د یو ښوونځي مدیر دی، د وخت کمښت د دې لامل بولي چې دی د ناروغ پوښتنې ته داسې وخت ورځي چې د کور خلکو ته سخته وي.
زه بله کله د چا مزاحم سوی یم، بس غرمې کې اکثره کورو ته ورغلی یو، یا د وخت کمښت په اساس ډوډۍ په ټیم کې ورسو، بیا هغه فامیل یعنې وزه وریږي، یا هغه موږ ته کته پورته ډوډۍ تیاروي، باوجود د دې چې هغه فامیل کې مریضان هم وي. مصروفیتونه زیات دي، ځکه شلکه مې یوه بجه د مکتب نه مخکې له دې نه زه نسم. ضرور به یا داسې وخت کې ځې سي ته لږ وزګار سي، یعنې د ډوډۍ د وخت نه موږ استفاده کړې، نو هغه د هغه په فامیل سي موږ ورځو، د هغه مریض پوښتنه کوو، د هغه فامیل د خستګۍ باعث ګرځي. دما لپاره مثلا یا د هغه چا لپاره چې هغوی مصروفیتونه ولري او د وخت نه په استفادې سره دا کار کوي، دا ښه ده. او که چیرې داسې سي بعضې خلک وزګاري وخت هم لري او دغسې وخت، یا مثلا ماښام کور ته ورځي د مریض پوښتنه کوي، یا د غرمې وخت کې مریض پوښتنه کوي، یا مزاحمت کوي، دا نو بیا ښه کار نه ده، غلط کار ده. هر شی وخت لري، هغه د چا په اصطلاح که څوک وخت ولري وزګاري ډېر عاجل کار ونه لري، په هماغه وخت کې د ورځي سي هغه د فامیل د خستګۍ باعث ونه ګرځي.
د ناروغ له پوښتنې نه پرته هم که چیرې د دوستانو کور ته ورځو، نو د وخت په پام کې نیول ډېر ضرور دي، ځکه د افغانستان اکثره خلک کمزوره اقتصاد لري. هغوی نه شي کوی چې له ځان سره د میلمانه هم مول کړي. مریم د ځان په هکله وایي،
وخت نه وخت میلمانه چې راځي دغه کوټې دي راته خپله ناسته شکر دی. داسې مشکل سره مخامخ یم، قطغ یې نه لرم، ډوډۍ یې نه لرم، بستره یې نه لرم چې ورته واچوم. خو دغه مشکل دی، نو غونډ میلمانه ما کړه، د وطن نه هم راتله، هر ځای نه راتله راته، که به مې ورته قطغ پیدا کړ نو ډوډۍ به یې نه وکړه، ډوډۍ به مې پیدا کړله، چای بوره به یې نو، غوړ به یې نو. وایي دا ته پلان یې پروت دی، دا چې ورسم ورکړی ورځ به واړو، پلان نه به خبر نه وي چې چی لري که نه لري.
وبابرو چې ولې ځینې کسان په ډله ییزه توګه د دوستانو میلمانه کېږي. د ننګرهار اوسېدونکې شازیه وایي چې په دې ډول وخت ښه او خوښ تیریږي.
داسې موبایل نه کوو ورځه، که نه موبایل یو ته وکړو، خورده بل خورده موبایل وکړو بل خورده، ټول یو کور کې ټولې وو، د هغې نه هم خو دا خسته کور ده، خسته زه د ټول کې نو نارینه یو کوټه کې شي، ښځې بل کوټه کې شي، چې صحابرې زړه کوم سوینا یې زړه کې، ما هغه ټول خویندې سره کوو، هغه د ناستې ور لکه دوه خویندې یو ځای شو، درې خویندې یو ځای شو، دغسې خورځې هم دي، پیغلې پیغلې هم دغسې خورین هم دي ناستې، هغې هم خورې شي، خاله ده او خاله ده، خپل زړه له ښه کوری شي، چې خپل کور ته راشو لکه دوزخ
خلکو په نظر په ډله ییزه توګه میلمه کیدل د میرمنې او خاوند ترمنځ هم ستونزې رامنځته کوي. د لوګر اوسېدونکي شریفه وایي چې که د خاوند خپلوان وي میرمن شکایت کوي، او که چیرې د میرمنې خپلوان وي خاوند نه غواړي چې وخت نا وخت ډېر کسان کور ته ورشي.
بعضې ښځې داسې امکانات هم نه لري، زه خو لا بیا هم شکر ده له اقل امکانات مې درلودل، اما د ما په نظر دا ښه کار هم نه ده. مثلا بیا که ورځیم یو دوه نفره، خو له هر سړی د خپل فامیل سره اخیستی سي، ولې دفتا 15-16 نفره ډېر مشکله ده. که د ښځې له کورنۍ نه په حساب خپلوان وي، شاید په سړي باندې بد اغېزه وکړي، او که د سړي د کورنۍ نه په ښځې باندې طبعا وایسته که تا خپل ورونه دي مثلا وریندارګانې دي بې وخته راغلل، اقل وخت خو به راغلي، ما ته خو یو وار لاکړی وي، که نه یو ترتیبات یو امدګي سره ونیسي، یا کمو یا مثلا لږ پخ کړي، یا څومره نادیده ښځه وه، یا دغه مسایل خلاصته دي. موږ فرق کې کورنۍ کې هم زامات ته باسي، هم خوري، هم سیزي، بیا خبرې هم کوي.
ځینې کسان بیا سره له دې چې ډېر کسان په یو کور میلمانه کېږي، بیا فرمایشي خواړه هم غواړي، چې دا هم کوربه ته لویه ستونزه ده. د کابل لوسونکی احمد خان نوري خبري اورو
د سیمل مرাজি دی ونا صاحب در باندې راشي وای چې ولا زل دغه سینه پریز نه غوي غوخه نه ماته چرغ وخراړو ماته پسغه وخراړو هغه کورنۍ سره به پسغه غوخه پیسې نه دي چرغ دغه پیسې بنئ دي ډوډۍ پیسې به ونه لري دا خپل مشکل چې ځان سره سره فکر کوي باید چې خلکو مشکل هم نظر کې ونی شي خو هغه خو مجبور ده چې قرضې کې خپل عزت پایمال نشي د مل مقدر وکي چې ځای ته ملمانه دي باید چې مخکې ټلیفون ورته وکي خبرې کې چې موږ لس نفر 15 نفر بیګاته ته ملمانه یي هغه کور ولایت مشکل سره مخامخ کیږي او کم خبرې نه کی یو ناڅاپه پیراشي تبن سره مشکل سره مخامخ کیږي په دې چې د ستار بن لري دکان ته ولګي ډوډۍ کې دای مېلم سره کینې کړي مېلم ته لاړ شي سودا ورته راوړي قدر یو کی خاص د مادو نه دادا چې پرمایش دین ور کوي څوک چا کر مېلمانه چې ارڅ تیار واغ وای دی یار دی باید چې اچي ورته مخ کی خود لږه ډېره مننه وکي او پیاز به ته پېښاري واس پته او کوي ناڅاپه بیچاره غریب څل نه پر مېلمانه ور شي دغه خاتمن اقتصاد ضعیف قدر عزت نه کیږي قدر عزت ونه شي دوی نه دا خاص لرن بیرون دی نه وایي چې دا ما پلان کړی تل قدر مون
درنو دوستانو اوس تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې د کسانو پاک له خبرې شوی چې ماشومان بازار ته په سودا پسې لګي
خزی خزی
سلام علیکم رو
سلام علیکم جوړه خوره
خیر دې کرالې دې
جوړه
شکر
ما وی چې چیرته دوره چغه مې وکړه چا غږ نه کو
ام دلته ناست یو سر
ته څنګه چورت کی بیا ولې څه شوی
دا خو چورت کی د چې په ما شبانه سودا نه وړه د سودا خراب را وړه
نو چې سودا خراب را وړه ما ته په غوسه ده
خو ته ته په غوسه یم دې سودا ته وګوره
سودا ته وګوره ما خو نه در وړه چې ما ته په غوسه
تا نه در وړه خو ته به را وړه و
خو زه کور کوم چې ما را وړه و
سړی احمد ملي کلی و دغه شی لاس ور کړی دی رای وردل ته راته واچو
نو اس ما ته ولې په غوسه
نو چاته په غوسه سم دکاندار ته په غوسه سم
ما خو درته ویل چې پریز د ورور په میراث بیا به سودا راوړي خو تاله شته تلوار وکې ده په دې لژنای
خدای نو څنګه وکم واخورې خو مل مرضی یو دوس راځي یو قریب راځي خو مجبور یم چې دغه ماشوم ولېګم او سودا پیراوړم
ګوره خزی ته همیشه په دغه ماشومان باندې سودا راوړي او همیشه دغه سودا خراب وي به ما سره جنگ کوي ماشوم ته په غوسه خو خیر ده میاش کې یو ځل 15 ورځو کې یو ځل چې مل مرغه خټه کړې ده په سر کې لاره شه دغه سودا خپل والو
ښه اوس نو دا یو کار پاتې ده چې سودا م زه درته راوړم
زه خیر دی اوس ما په غوسه کېږي ما هم دا تصمیم ونیو ما نور په ماشومانو باندې سودا نه راوړم که مېلمه م راته راسي که په خپله مې په کاڅه په خپله ځم ولې دا ځې د دوکانداران ډېر بې انصافه دي هغه خراب شی ساتلی به چې دا ماشوم ورڅ په لاس یې ورکي هم په ټول کې کمه ورکوي هم یې قیمت ورکوي هم خراب شی ورکوي
خورې دا خو یوه مسله بله ده چې ماشوم بازار خوره مخته کیږي
خو ما مخکې درته وویل
سودا ته پیسې ورکه چې ماته پیسې پاتې شي چوشکی شي نور شي بس بیا پستونیم دردي مریض وي
زما اولادو ماته پیسې ماته څه نه راوړلې اما هم داسې خرڅولې
خزه ته داراته وایه چې ته ټول عمر په کور کې ناسته هو که چکر ته موزه کړه
چکر ته موزه څه کړه موزه
خوزم بندی خو نه یم
نو ما خو نه دی ویلی چې ته بندی اخر خبر ده چې هر شی په کارو ماته وای زیره وړم کله نه کله که په کار ده خیر د خپل عمر د کوا زامت وباسه
خو ته نه راوړم ګوره چې بیا وس را ته خوشاله نسی چې زه به د کور سودا هم در ته راوړم
نه نه کله کله راوړم چې ضرورت سره راوړم
مزار تزمان زمان یادشی